په پېښور کې د مازیګر درې بجې شوردونکو د مشال رادیو په دې یو بله ګړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خپرونه کې به خبرونو سربېره د اعدام کړل شوي ممتاز قادري د پلویانو په اسلام آباد کې د احتجاجو پر وړاندې د حکومت د عکس العمل په اړه د معلوماتو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د مشال رادیو دوه ونیس پروګرامونه د نړۍ رنګونه او ایف سی آر او پښتانه درورو خبرونه له شاهین جمهوري
ستړي مشهړوم بيد دي وخت مهم خبرونه. وزیر اعظم نواز شریف د کورونو چارو وزارت ته ویلي دي چې نن د اسلام آباد دی چوک د ممتاز قادری د پلویانو څخه خالی کی. د پېښور په خیبر ټیچنګ هسپتال کې د ګردو د صفایي د ماشين د خرابېدو له کبله 15 کسان مړ شوي دي او امریکا سلور نور جنگي الوتکې د افغانستان هوایي ځواکونو ته سپارلې دي. د خبرونو تفصیل. وزیر اعظم نواز شریف د کورونو چارو وزارت ته ویلي چې نن د اسلام آباد ډی چوک د ممتاز قادری د پلویانو څخه خالی کی. په داسې حال کې چې دا وخت د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ یو غونډه روانه ده. د ممتاز قادری پلویان په اسلام آباد کې راغونډ شوي دي او دغه د پانسه خلاف احتجاج کوي. د اسلام آباد نه د مشال ریډو خبریال وایي چې پولیسو د ریډ زون د امنیت ټینګولو ترڅنګ دغه مظاهره چانو د خورولو لپاره تیاری هم نیولی دي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان پرون اسلام آباد کې خبریالانو ته د وینا په وخت ویلي وو چې مظاهره چانو سرکاري املاکو ته زیان رسولی دي. نوموړي زیاته کړه
ڈی چوک کے چھ دا احتجاج پنامہ خلق راٹول شوی دی. پا دوی کی زنو سرکاری مالونو تا نقصان رسولے او سرکاری چارواکی زخمی کری دی. لاحمد قبلا پہ قانونی کاروائی شوی او گنی نیول شوی دی. موږ نور ویڈیوی ثبوتونه هم لرو. په ګډوډیو کې ککړ ټول خلک به نیول کیږي.
ممتاز قادری نزدې یو نیمه میاشت وړاندې د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژنې په کیس کې پانسی شو. د نوموړي ملاتړو د هغه له څلوېښتې وروسته د دې سزا خلاف احتجاج پیل کړی دی. د جنوبي وزیرستان د توی خولې سلیمان خیلو قومي مشران وایي حکومت دې تر شپېتو هغه کسان ورپرېږدي چې په اجتماعي ذمهوارۍ کې نیولي دي. پرون ماښام په ډېر اسماعیل خان کې د قومي مشرانو د یو پریس کانفرنس پر مهال قبایلي مشر محمد اعظم خان وویل که حکومت دا کسان ورپری نګدي نو پراخه مظاهره به وکړي.
دا کومه کاروایی چې حکومت له موږ سره شروع کړې ده، لارې بندې کړې ده، را باندې په کورو کې مریضان پراته دي، څوک یوې بلې خواته نشي وتای. پولیټیکلي دا تشتیک وکړو چې دا خاوره د دوتانی ده، سور پل یې لیکلی ده په کیس کې، دا سور پل د دوتانی خاوره ده، دوتانی هریا ده. مجبورې موږ به مخته منډې وکړو، لا به د ګورنر هاوس مخته کې نو لا به احتجاج کړو.
د جنوبي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه دا کسان د ایف سی آر تر قانون لاندې د قبایلي سیمو د ترقیاتي کارونو د ادارې ایف ډی ای د تختول شوو کسانو په بدل کې نیولی دي. د پېښور په خیبر ټیچنګ هسپتال کې د ګردو د صفایي د ماشین د خرابېدو له کبله 15 کسان مړه شوي دي. د هسپتال یو چارواکي ډاکټر ناصر نن مشالې ډو ته ویلي چې د وینې د پاکولو د ماشین د خرابېدو له کبله 15 رنځوران مړه شوي دي. نوموړي زیاته کړه
چې کوم موږ سره په وارډ کې ایکسپایر شو نو هغه 5 کسان ایکسپایر دي، خو دا 10-12 کسان چې کوم اخوا دې خوا نورو هسپتالونو ته موږ ریفر کړل نو د دې ډایلیسس به ضروري نه شوي. دې کې به هم اندازه ده چې داسې 4 یا 5 به ایکسپایرس په دې کې شوي. او دا کشانجنګ پیشنټ یو فیمیل وه، 22 سالې چې هغه په اکیوټ رینل فیلور کې راغلې وه، نو هغې ته د امیجیټ ډایلیسس ضرورت و، خو ډایلیسس موجود نه و او هغه غریبه ماشومه چې کوم دی هغه 2-3 ګنټې بعد ایکسپایر شو.
خو د خیبر ټیچنګ هسپتال ویان دا خبره به بنیاد ګرځولې ده او ویلي دي چې په هسپتال کې 14 ماشینان دي او ټول کار کوي. پرون میرم شاه کې د شمالي وزیرستان د سیاسي ګوندونو اتحاد د ځوانانو سره تر جرګي وروسته له پولیټیکي انتظامي څخه غوښتي چې بیکور خلک دې زر خپل سیمو د واسطي او ځوانانو ته د کارونه پیدا کړي. برخوالو ویل چې حکومتي چارواکي د شمالي وزیرستان ځوانانو لپاره د تعلیم او کاروبار برابرولو وعده پوره کړي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي چې د پوځي چارواکو سره به په دغه غوښتنو خبرې وکړي. امریکا سلور نورې جنگي الوتکې د افغانستان هوایي ځواکونو ته ورکړې دي. د افغانستان د دفاع وزارت پرون د سه شنبې په ورځ په خبر پاڼه کې ویلي چې دغه سلور A-29 ډوله جنگي الوتکې به په روانه جګړه کې افغان هوایي ځواکونه لا نور قوي کړي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې د دوی یو F-16 جنگي الوتکه د افغانستان د بګرام په هوایي ډګر کې د پورته کېدو پر مهال راغورځېدلې ده. د پینټاګان یو بیان پیټر کوک پرون ویلي پایلټ ځان له الوتکې ویستلې او روغتیایي کارکوونکي حالت ساري. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوري. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو د ترکیې په جنوب کې د ترهګرو ډلو زیاتېدونکو ګواښونو ته په اشاره سره د امریکایي ډیپلوماټانو پوځي اهلکارانو کورنیو ته له خپلو ځایونو څخه د وتلو ویلي دي. د پینټاګان یو بیان پیټر کوک ویلي چې کوم مشخص ګواښ د دې حکم د ورکولو سبب نه دی شوی، خو زیاته کړې ده چې دا ګام د احتیاط له مخې د امریکایي کورنیو د امنیت لپاره اخیستی دی. دا حکم په داسې مهال شوی چې ګاونډیو هیوادونو شام او عراق کې د داعش ډلې پر خلاف جګړې له کبله په ټوله ترکیه کې امنیتي اندېښنې راولاړې شوې دي. د شام چارواکي وایي د پالمیرا تاریخي ښار څخه ماین پاکانو هغه یو نیم سل بمونه لرې کړي چې داعش اسلامي دولت وستورې ډلې دغلته ځای په ځای کړي وو. په شام کې د میوزیمونو او نوادراتو مشر مامون عبدالحکیم پرون ایسوسیټډ پریس خبری ایجنس ته ویلي چې تخنیکی ټیم په پالمیرا کې تر دوه ورځو کار وروسته د مشتا راستون شوی دی. د ښار د مارچ په 8مه د شام امنیتي ځواکونو له داعش وستوالو څخه د دریو هفتو له سختې جګړې وروسته نیولې دی. او نن د هند په دلی کې د کرکټ شل اووریزو سیالیو نړیوال کپ لومړی سیمی فائنل د انګلینډ او نیوزیلینډ ترمنځ کیږي. میچ د پیښور په وخت ماښام شپږ نیمې بجې پیلیږي. د دې لوبو دویم سیمی فائنل کې به سبا هند او ویسټ انډیز سیالی کوي. دغه و د مشال ریډیو خبرونه. اوس د موسم او کرنسی حال له اسلام آباده رابعه اکرم خان وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپیو 50 پیسې اخیستل کیږي او په 1.50 روپیو 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.50 روپیو 40 پیسې او په 1.50 روپیو 90 پیسې. یو یورو په 1.48 روپیو 40 پیسې اخیستل کیږي او په 48 روپیو 80 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 19 روپیو 95 پیسې او په 28 روپے. یو درهم په 28 روپیو 80 پیسې او په 28 روپیو 50 پیسې. یو افغانۍ په 1.55 روپے او په 1.55 روپے او په یو پاکستانی روپے 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپے 220 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور او بنو کې موسم اوچ وي او کوټه کې د باران امکان دی. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 23 او کم نه کم 14، بنو کې 11 او 12 او په کوټه کې 20 او 10 وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان وزیر اعظم اړوند د حکومتي ادارو ته ویلي چې د اسلام آباد ڈی چوک د اعدام کړل شوي ممتاز قادری له پلویانو خالی کی. په دغه اړه تازه معلومات درکوو. هم په اسلام آباد کې د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل لخوا جوړې شوې پرونۍ غونډه کې دینی عالمانو وویل هیڅ چاته د حق حاصل نه دی چې د اسلام او جهاد په نوم په ټولنه کې انتشار پیدا کړي. په چارو یو شنونکي وایي د دینی عالمانو دا رقم خبرې پر سخت دریځو وسلوالو اغېز نه کړي.
کوم په دې ترخګرۍ کې ملوث خلک دي آ خدا خبرې نه مني آ دا وایي چې رجی دا سرکاري علما دي.
د خیبر د پیښور د خیبر ټیچنګ هسپتال یو ډاکټر وایي د وینې صفا کولو یا ډایلسیس مشین خرابېدو له وجې په دغه روغتون کې داخل د ګردو یو شمېر ناروغان مړه شوي دي.
پنج کسان ایکسپایر دي. خو دا 10-12 کسان چې کوم انور هسپتالونو ته موږ ریفر کړل نو د دې ډایلسیس به ضروري نه شوي.
او د جنوبي وزیرستان د سلیمان خیل قبیلې مشران وایي حکومت په ناحقه د دوی یو شمېر خلک بندي کړي دي.
دا په اف سی آر کې لمو سره زیاتای ده، لمو سره ظلم ده، ناجایز یې موږ 15 کسان نیولې دي.
د نړۍ رنگونه او اف سی آر او پښتانه 19 پروګرامونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې د پاکستان حکومت دغه اقدام په اړه واوریدل چې وایي په ترڅ کې دوی د اسلام آباد ڈی چوک چې هغلته د ممتاز قادری چې د پنجاب د پخوانی گورنر د وژنې په تور مجرم پیژندل شو، بیا ورته پانسي ورکړل شو او دغه پلویان هلته غونډ شوي دي. نن څلورم ورځ ده چې هغوی خپل احتجاجي ناسته کوي. نو په دغه اړه ورزو په اسلام آباد کې خپلې خبریالې رابعه اکرم خان ته چې حکومت تر اوسه کومه کاروایی کړې ده که نه ده کړې. رابعه مهرباني وکړه موږ ته معلومات راکړه.
هارون صاحب، نن د وفاقي حکومت لاړه په ډی چوک کې مظاهره چانو ته د خالي کولو مهلت ورکړی شوی و. سره برون تر مخه دی لړی کې د اسلام آباد انتظامی له خوا نن د لاؤډ سپیکرو د لارې اعلانونه هم شوي دي چې مظاهره چیان دې خپلو کورونو ته لاړ شي واپس دې شي. هارون صاحب، د دې نه علاوه وزیر اعظم نواز شریف چې دی نن د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان او د پنجاب صوبې وزیر اعلی سره دی لړی کې یو اهم ملاقات کړی دی. د پاکستان شخصي ټلویزیونو په وینا چې د حکومت له خوا د مظاهره چیانو ته یو پیغام هم ورکړی شوی دی چې دا خلک د خپل لاړ شي که نه دي، نو حکومت ورله انتظام کړی دی. او دا وزیر اعظم دا غواړي وایي چې نن دا معامله هواره شي او اعلی چارواکو ته هدایت کړی دی چې دا معامله هواره کړي. هارون صاحب، د دې نه علاوه پریډ زون کې یا کومه حساسه علاقه چې ده هلته د ایف سي پولیس او د رینجرز اهلکاران ولاړ دي. د سهار راسې سیکیورټي سخته کړې شوې ده، چاته هم هلته د تلو اجازت نشته. او دې سره سره د نن څلورمه ورځ چې په اسلام آباد کې د موبایل فون سرویس چې کمې دي هغه بندې دي، د څه له وجې چې خلکو ته هم مشکلات دي.
څومره خلک دي رابې؟ تاسو معلومات شته چې اوس دغلته په ډي چوک کې څومره خلک موجود دي؟
هارون صاحب، که د تیرو ورځو په نسبت تاسو وګورئ نو پرونه راسې دا مظاهره چیان چې کوم دي د دې شمېره کې لږ کمښت راغلی دی. حکومت داسې گرفتاریانې هم کړي دي او حکومت دا هم ویلي دي وایي چې کومو خلکو چې سرکاري املاکو ته نقصان رسولی دی نو هغې ویډیوګانې موږ سره محفوظه دي او هغې به هم موږ نیسو.
صحیح شو، مهرباني. دا زمونږ خبريال ود اسلام آباد نه چې دغه ډي چوک د احتجاجي مظاهره په اړه معلومات راکول. په دغه اړه پراتلونکو خبرونه کې هم تاسو اوریدونکو معلومات درکو، او هم د اسلام آباد په ډي چوک کې د ممتاز قادری د پانسای پر ضد مذهبي ډلو او کسانو د احتجاج او پر وړاندې د حکومت د عکس العمل په اړه زمونږ همکار ګولیاز د پاکستان په مرکزي حکومت کې د مذهبي او همداراز کورنیو چارو له وزیر مملکت محمد بلیغ الرحمن سره مرکه کړې ده.
د پاکستان د کورونا چارو وزیر مملکت محمد بلیغ الرحمن وایي چې د اسلام آباد په ډي چوک کې د مظاهره کوونکو د لرې کولو لپاره به د وسلو استعمال نه کوي. بلیغ الرحمن نن مشال رادیو سره په خبرو کې ویل دا عام خلک دي، دوی سره وسلې نشته نو د دې خلاف داسې کاروایي نه کوو. موږ نه غواړو چې څه مرجوب له وشي. موږ په دې اند یو چې دا به سمه طریقه وي چې دا مظاهره کوونکي منتشر کړل شي. دا عام خلک دي. زموږ امنیتي سرتیرو هم دا فیصله کړې ده چې په دې ځای کې مظاهره کوونکو د لرې کولو لپاره به د وسلو استعمال نه کوي. د امنیتي سرتیرو شمیر به زیات وي او دا مظاهره کوونکي به گرفتار وي. بلیغ الرحمن په لاهور کې د مارچ په 28 د بمی چاودنې وروسته په پنجاب صوبه کې د وسوالو خلافو د عملیاتو په اړه وویل د کامی اکشن پلان لاندې ټول سیاسي ګوندونه، ټول سی پی او وفاقي حکومت سره یو دي چې پکې ټولو ستراتیژي او پلانونه ورکړل شوي دي. هم له هغې سره سم دا ټول ګامونه پورته کیږي. په دې کې په ترجیحي بنیادونو کار روان دی چې هر کله پر مشتبه کسانو شک کیږي په ټاکل شوو لارو یې څارنه کیږي. نو په ټول ملک کې د قومي اکشن پلان عملي کړل شوی دی او د هغې لپاره څه خاص سیمې ځانګړې نه دي. د هیواد په هره برخه کې که څه هم ګام پورته کیږي نو هغه به تر نیشنل اکشن پلان لاندې وي.
د پاکستان په مرکزي حکومت کې د مذهبي او کورنیو چارو وزیر مملکت محمد بلیغ الرحمن و چې له ګلیا سره خبرې کړې وې. او په همدغه دیتا سره تړلې په موضوع کې پاتې کیږو. اردن کو د پاکستان د اسلامي نظریتي کونسل لخوا په اسلام آباد کې جوړې شوې پرونه غونډه کې دینی عالمانو وویل چې په اسلامي ریاست کې اوسېدونکي یو مخصوصه ډله او یا هم یو وګړی نشي کولی چې د اسلام او جهاد په نوم په ټولنه کې انتشار پیدا کړي. بلخوا ځینې شنونکي وایي چې عالمانو مخکې هم دا رقم بیانونه ورکړي دي خو چا پرې غوږ نه دی کړولی. له اسلام آباد احمدالله رپورټ راکوي.
د نهې په ورځ د اسلامي نظریاتي کونسل په اسلام آباد کې یو ورځنی سیمینار وشو چې پکې ګډون کوونکو یو شمیر عالمانو او مذهبي غړو په دې خبره اتفاق وکړو چې صرف ریاست د دښمنانو پر ضد د جهاد اعلان کولی شي. سیمینار ته د ګډونوالو وینا وه چې د جهاد مطلب دا نه دی چې د خپل ملک املاکو ته نقصان ورسولی شي او حتی اسلام خود جنگ په حالت کې هم د زنانو او ماشومانو د وژنې اجازه نه ورکوي. سیمینار ته د اسلامي نظریاتي کونسل مشر مولانا محمد شیرانی وینا وه چې د عالمانو دا تجویز به اسلامي نظریاتي کونسل ته وړاندې کولی شي. د ذکر دا چې د عالمانو لخوا دا خبره د تیر اتوار په ماښام د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې د ځان وژونکي برید وروستو مخې ته راغلې ده. په یاد برید کې د اویاو څخه زیات کسان وژلی شوي دي. د پېښور پوهنتون پخوانی وایس چانسلر او مذهبي چارو نظر لرونکی قبله ایاز وایي چې عالمانو مخکې هم دا قسمه بیانونه ورکړي دي خو هغه وخت ورته چا دومره توجه نه ورکوله.
اسلام روح چې کوم دی آکے تشدد سره احتجاج چې کوم دی د دې جواز نشتا او آئینی جمهوری او پر امن لارې چې دي دا د اسلام په چوکاټ کې دن نه دي اوس ما ته ښکاري ده چې د لاهور ډېره غټه سانحه وشوه بیا دې نه مخکې د ای پی ایس او د چار سدې سانحې وشوې نو اوس زیات دا خبرې چې میډیا یې هم راخلي او عوام هم اوس دې طرف ته توجه ورکوي مخکې شاید دومره پاملرنه نه وه د دې خبرې
مشال ریډیو چې کله د نوموړي نه دا تپوس وکړو چې دا قسمه بیانونو په اولس اثرات پریوتی شي نو په جواب کې وینا وا
کوم په دې ترخګرې کې ملوث خلک دي اخو دا خبره نه مني ادا وایي چې رجیدا سرکاري علما دي او سرکاري عناصر دي خو چې کوم په دا بین بین دي او د ابهام ښکار دي نو یقینا له هغوی دې پر دې خبرو فائدہ شته او ما ته ښکاري چې دې خلکو ته به کم از کم چې کوم ګری ایریاز والا دي دې ته به یو وضاحت راشي
د قبله ایاز په وینا چې تیر کال د هند په سرخار ډیلی کې د دیوبندي عالمانو یو نړیواله اجتماع شوی وه چې پکې همدا خبرې شوی وې چې اسلام د هر قسمه تشدد غندنه کوي او صرف ریاست د جهاد اعلان کولی شي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
د خیبر ټیچنګ هسپتال یو ډاکټر چې دغه روغتون په پیښور کې دی یو ډاکټر یې ناصر خان وایي د ګل پشپد وینې صفا کولو مشین چې ډایلیسز مشین ورته وایي د خرابېدو له کبله د ګردو 15 ناروغان مړه شوي دي دغه روغتون انتظامی بیا دغه خبرې تردید کړی او ویلي دي چې ځینو کسانو د دوی په بدنامولو پسې راغستې ده خو مشال رادیو د هغو کاغذونو نکلونه ترلاسه کړي چې پکې د یاد مشین د خرابېدو له امله شکایتونه شوي او ځینې ناروغان د وینې صفا کولو لپاره د ښار نورو روغتونونو ته هم له دغه کاغذونو پته لګي چې لیږدول شوي دي زلان یوسفزی له پېښوره راپور راکوي
د خیبر ټیچنګ هسپتال ډاکټر ناصر مشال رډیو ته وویل چې د ګل پشپای نفرالوجي یا د ګردو په واډ کې ډیوټي وه د شپې 10 بجې د ډایلیسز یا د وینو صفا کولو مشین خراب شو تر سهارا د ګردو ناروغان ډیر په تکلیف وو او 15 پکې د وینې نه صفا کېدو له وجې مړه شول
چې کوم موږ سره په واډ کې ایکسپایر شو هغه 5 کسان ایکسپایر دي خو دا 10-12 کسان چې کوم اخوا د خانور هسپتالونو ته موږ ریفر کړل نو د دې ډایلیسز به ضروري نه شوي دې کې به هم اندازه ده چې دا 4 یا 5 به ایکسپایر په دې کې شوي او دا کشان جنګ پیشنټ یو فیمل وا 22 ساله جه واغه په اکیوټ رینل فیلور کې راغلی و نو غیت د ایمیجیټ ډایلیسز ضرورت خو ډایلیسز موجود نو او غا غریب ماشوم چې کوم دی هغه 2-3 غنټې بعد ایکسپایر شو
د خیبر ټیچنګ هسپتال ویان فرحت خان دا خبر به بنیاد وګرځو دا یو نو ویل چې د ګل پښپې د ډایلیسز مشين کار کوو او کنه خو وای چې نه پرواز د ناروغانو ډایلیسز شوی دی د هسپتال سرچینو نه مشال رډیو ته هغه خط هم ترلاسه شوی دی چې د ګل پشپې پکې د وارډ ډاکټرانو انتظامی ته د مشین د خرابېدو شکایت او ترې د هغې د سمدستي سمولو غوښتنه کړې ده ډاکټر ناصر وایي چې ډایلیسز لپاره ناروغان نورو هسپتالونو ته هم لیږلي وو
مریضان به راتلل نو موږ به الارش ته ریفر کړو چې تاسو الارش ته ورشي هلته صفائی ته ورشي نو موږ چې کوم مریضان الارش ته ریفر کړل هغه وی چې موږ سره خپل دلته لسته موږ سره خپل مریضان دي تاسو دا ای واپس دا مریضان را لګل نو دریم آپشن موږ سره د آی کی ڈی پاتې شو انسټیټیوټ آف کډنی ډیزیزز حیات آباد موږ مریضان الته لګل نو هغه ورته وی چې موږ د شپې چې کوم دی ډایلیسز نه کوو او موږ ایمرجنسی ډایلیسز بالکل نه کوو نو ټول مریضان واپس تلل هغه کې 2-3 په لار کې ایکسپایر شي او بیا چې کوم ژوند دی نو هغه موږ تر سره پورې پاتې کړل نو ډیر بدحالو ویګا او موږ کمپلینټ هم ورکو ایم ایس تم ورکو نای ڈی ایم ایس تم ورکو خوشام زمونږ په خبره باندې عمل نو کو
د سرچینو تر مخه د خیبر ټیچنګ هسپتال انتظامی په نفرالوجي واډ کې د ګل پشپا ډیوټي کوونکو ډاکټرانو باندې د غلط خبر خپرولو تور لګولې دي او په ضد یې انکوایری پیل شوې ده زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو ده
د جنوبی وزیرستان سلیمان خیل کبیلی مشرانو له حکومت غوښتي چې د پولیټیکل انتظامی له خوا تر FCR لاندې د دوی نیول شوي لزګونه وګړي دي خوشي کی د کبیلی مشرانو تیر ماخستن پر اسماعیل خان کې خبري غونډه ته وویل چې د فاټا د پرمختیايي ادارې چارواکي چې له کومې سیمې یو خاورې تختول شوي هغه په دوی پورې تړاو نه لري سیلاب مسعود رپورټ راکوي
د غو مشرانو ملکانو غورا وکړلا چې که انتظامیه لاس ورتم نه که بیا به دوی مجبور وي چې په غټ احتجاج لاس پورې کی. په دغامو کې ملک انور خان سلیمان خیل د مشال ریډیو سره په دا رنګ وژغېده.
موږ مجبورن راوتلي یو. سلیمان خیل کومې ناجایز نیولې دا د اف ډي ای اهلکاران چې غواړي دا د سلیمان خیل علاقه نه د پلیټیکل کې خپل رپورټ په نامه د سرو پلو باندې ټول دنیا ته پته ده چې دا سلیمان خیل علاقه نه ده. دا په اف سي آر کې له موږ سره زیاتی ده، له موږ سره ظلم ده، ناجایز موږ 15 کسان نیولي دي.
یو بل ملک محمد اعظم خان وویل،
موږ غریب قوم یو، یو ډېر عاجزه قوم سلیمان خیل. دا کومه کاروایي چې حکومت له موږ سره شروع کړې ده، لارې بندې کړې ده، را باندې په کورو کې مریضان پراته دي، څوک یوې بلې خواته نه شي وتای. اوس تقریبا 2 کسان زموږ په جیلو کې پراته دي، مشران کې دي، کشران کې دي، ټول په جیلو کې دي. پولیټیکلي دا تصدیق وکړو چې دا خاوره د دوتانی ده، سور پل یې لیکلی ده په کیس کې، دا سور پل د دوتانی خاوره ده، دوتانی هیریا ده. مجبور موږ به مخته منډې وګولا به د گورنر هاوس مخته کېنو، لا به احتجاج کړو. موږ امن پسند قوم یو، امن غواړو. موږ
ملک فیروز خان زیاته کړه،
سراسر له موږ سره زیاتی ده. د 40 اف سی آر کې دنینې دنینې د 40 اف سی آر خلاف ورزي ده. علاقه د بل چا ده، لاګو کوي په سلیمان خیل باندې، ناجایزه ده. د موږ په حال باندې د رحم وکړي، موږ دې نه تنګوي، موږ دا کار نه ده کړی، په یوه صورت هم نه ده کړی. مخته ورځې ګلکست او توی پر روډ باندې کرپې لګېدلې وه، خوراکي مواد هم نه راپېښو، خوراکي مواد هم بند و، خلکو په تګ او راتګ باندې پابندي و، ستړي یو، یو قسم له مشکلاتو سره مخ یو.
د سلیمان خیل قبایلیانو دغه غوښتنې اوګوتنی وکړې مې چې د سیمې نه د سینټ نماینده مولانا محمد صالح شاه قریشي ته ورمخشې کړې، هغوی څه ځواب وکړه؟ واروی ځنې
دا د موږ فرض دي چې زه د پولیټیکل سره د دې په باره کښې خبره وکړم چې ته د سلیمان خیل د دمتونې سره د اګر کا د تو دغه ذمهورتیا دوی چې ته کوم تلوس ور اچوې، خو بیا محتاط انداز خپلوي داسې داسې نه چې وچلم ده د دی سره وسېږي چې پولیټیکل ده په احتیاط سره قدم وخه.
یاده دې وي چې د قبایلیانو د ترقیاتي چارو د ادارې دا 8 چارواکي د روانې میاشتې په 10 نېټې د توی خوله تحصیل سور پل د سیمې نه تښتولې شوي دي چې کوم لا تر اوسه پورې راخوشي کړې شوي نه دي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
اوریدونکو، تېره ورځ په میرانشاه کې پولیټیکل انتظامیې د شمالي وزیرستان د ټولو سیاسي ګوندونو له اتحاد او ځوانانو سره جرګه وکړه. په جرګه کې د کډوالو د ستونزو حل، د هغوی د بیا ستنېدو، د شمالي وزیرستان د پرمختګ په اړه بحثونه وشول. قبایلي مشرانو د پولیټیکل انتظامیې مخې ته یو شمېر غوښتنې هم کېښودې. عمر دراز وزیر پرې رپورټ راکوي.
شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحاد چیئرمین ملک غلام جرگې پر مهال پولیټیکل ایجنټ ته یو شمېر مطالبې وړاندې کړې.
شروع کې خو د می د ټولې آی ډی پیز دوامې دا خواهش ده دا خلته تیزا انټری غا وکړو و پاس کړو چې میلیونه مطمئن شي. د می د افغانستان کې چې کوم آی ډی پیز دي، کور کمانډر سره کوي یا جنرل صاحب سره تو میټینګ وي، چې د می دا خال په ایزه طریقه سره دی روشي په یونیورسټۍ کې چې می سټیم ورکې دي پاته نن سبا لوی تکلیف دی. یو خو د یونیورسٹی پیسینه دی نشي برداشت کولای. کیم این جو یا په بانی سے چارکو یا دلتا وزیرستان تا دا د سفران منیسٹر می سره باقاعده لیټر پرتا یو دا ودا کړی وا چې 80% لو خلک دای دا د وزیرستان پین جو د چارکو اته مفتا خل د چې بیروزګار دی ګرځي چې تون سمره دا کی شي چې دا خل په دای جو کې برتی شي. می سره په خپل ټیم چې کی مې ری وزیر اعظم فکر دای کی مې لانی کړی 12000 پی دا د خل په ټیم نه راسیږي.
سیاسی اتحاد یو بلغړی امشاد الله پولیټیکل انتظامیه پر وړاندې د کاروباریانو کاروبار شروع کولو غوښتنه وکړه.
کاروباریونی آ تجارتیونی چې میږ د افغانستان نه کاروبار کړو، نن میږ هغه تجارتیونه د نری کیمې کاروبارې په میږ باندې قرضې دي، آ قرضې بهر به کاروبار میږ نشي پرې کولی. چې په آرمی سټاف سره تو ملاقات کې دین قاعده دا د تاجر برادری شمالي وزیرستان طرف نه زه یو سوال کجی چې میږ ته زر نه زر چې مو دلته کاروبار یا که د افغانستان سره وي، که د لاهور سره وي، که د پېښور سره وي، چې کاروبار یې مشته بحال شي.
شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی دغه مهال جرګه ته خبرو کې وویل چې د وزیرستان ترقۍ او خوشحالي لپاره به پولیټیکل انتظامیه او عوام یو بل سره ملاتړ کړي او شریکا هسه باکړي.
تمام کتلی چې کرفیو بدل ته ولګي زموږ دفتر ته زموږ سټاف درې درې ورځې نشوراتلی. صرف او صرف د اعتماد فضا د وجه نه نن دا حالات پیدا شو چې موږ دلته مشران راوستو او یو ځل نه راوسته سوسو ځلې راوسته. دلته پریس کیمرو سره راتلل امپاسبل خبره وه، مګر دا غشي زونه ټیکولم غواړي دغه شیزونه په یو لاس باندې نه ټکیږي. کومه پرزه د سرکار مشینری چې فعال نه ده هغه پرزه دې بدل کړی شي. نور ډېرې مسلې وې د تګ را تک د خلکو د ریټرن پل ځان باندې الزام لګوم چې زما کردار کمزور یو. سبا روانې ما جی ایچ کیو دا خبره به زه جی ایچ کیو کښې کوم چې د نارت وزیرستان دا مسایل دی کې به د دې مرزه د دې په طبیعت د دې په رائے په مطابق باندې تلل پکار دي ځکه چې سبا الټیمیټلی دا دې دپاره مونږ کوو.
پولیټیکل ایجنټ شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد مشرانو او ځوانانو ته باور ورکړو چې د سیمې ترقۍ کډوالو د ستونزو حل او واپسۍ لپاره به انتظامیه خپلې هڅې جاري ساتي او د مشرانو او ځوانانو نه یې هم د ملاتړ غوښتنې وکړې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
په کبالي سیمه ممند جنسای کې بیا د هلال احمر پاکستان لخوا بیړنیو حالاتو سره د مبارزې ډله جوړه شوې ده چې مقصد یې په سیمه کې د قدرتي آفتونو پر مهال له خلکو سره مرستې کول دي. دغه ډله 15 غړي لري چې ټول د پنډیالۍ سیمې اوسېدونکي دي. دوی وایي د دې لپاره چې په قدرتي ناورینونو کې ورسره له بهر مرستې نه کېږي دوی دغو کارونو ته پخپله د ملاتړلو پرېکړه کړې. شانواز ترکزی رپورټ لري.
دا په ګرده قبایلي سیمه کې اولنۍ ټیم دی. دغه تنان چې په دې ټیم کې شامل دي له وړاندې هم د هلال احمر پاکستان رضاکاران وو، خو د ټیم د جوړونې مقصد یې بغیر له وینا کوم ځای ته د افتونو کې د راګیرو خلکو مرسته کول دي. په دې ټیم کې شامل محمد علي خان وایي زاهد جان هم د یاد ټیم غړی دی او هغه وایي چې هغوی ته کومه وظیفه نه ورکول کېږي. ویډیا دغه خدمت کوي او زیاتوي چې د هغوی د سیمې ولس سره مرستې لپاره بهر نه څوک هم نه راځي، نو پخپله یې دغه شان ایمرجنسی کې خدمت ته ملاتړ دی.
انشاءالله چې موږ همدغه جذبه دي، انشاءالله چې موږ خوند لپاره خدمت وکړو چې د ولنټیر به کار کوو چې سم د لاس نه کېدل هغه به کوو، خو زه چې رضاکارو چې هر ځای کې خدمت مقامي لاسې کوي.
ګلزاده محمد د یاد ټیم مشر ټاکل شوی دی او هغه وویل چې له دې وړاندې هم هغوی په سیلاونو او په زلزلو کې د معلوماتو راغونډولو تر څنګ د ولس خدمت کړی.
په 2010 کې که تاسو وګورئ چې کومه غټه آفت راغلی وو کې په موندي جنسي کې تاثیر پنډلی کې په هغه کې 270 کورونه چې کوم هغه پل وران شوي هغه خلکو ته شیلټر ورکړی وي، سامان هم ورکړي وو، ورسره د خوراک سامان ورکړي وو، غوړي اوړه دا سیزونه هم ورکړي وو. 2015 کې چې کومه زلزله راغلی وه هغې کې د ټولو نه زیات شوی نقصان شوی نو هغه په پنډلۍ کې چې یو سل شپږ نوي کورونه صرف په پنډلۍ کې خراب شوي وو. په هغې کې هم زمونږ هلال احمر هغه خلکو ته د کچن سامان د خوراک سامانونه ورکړل.
په محمود ایجنسۍ کې د هلال احمر پاکستان د رضاکارو شمېر له 800 نه زیات دی چې زیاتره پکې د پنډیالۍ تحصیل رضاکار شامل دي، او دا ځکه چې په قدرتي آفت کې له ټولو زیاته پنډیالۍ سیمه ځپل شوې نو ولس یې غواړي چې د آفتونو په وخت د ځپلې شویو خدمت وکړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا فاټا مدني ټولنو د غیر سرکاري تنظیمونو پر بهرنۍ مرستو د څار لپاره د مرکزي حکومت د نوي تجویز شوي قانون مخالفت کړی او ویلي دي چې پر مدني ټولنو قدغنونه د بشري حقونو سرغړونه ده. پر دې موضوع د زلان یوسفزي رپورټ اورو.
د پختونخوا مدني ټولنو غړي قمر نسیم مشال ریډیو ته وویل چې را روانو نیز دور وځو کې مرکزي حکومت فارن کنټریبیوشن بل 2015 د عملي کولو لپاره په قومي اسمبلی کې وړاندې کوي چې تر مخه به یې په ډیرو غیر سرکاري تنظیمونو باندې بهرني امدادونه بند شي. قمر نسیم زیاتوي چې دوی د نوي قانون مخالفت نه کوي، خو باید حکومت له وړاندې موجود قانون باندې عمل وکړي.
چې کوم این جی اوز دی هغه د یو نه یو لا لاندې رجسٹرډ دي، د هغې رپورټنګ تم هغې قانوني ضروریات موجود دي، مانیټرنګ میکانیزم موجود شته، خو ان پلیس نه دي. هغې باندې حکومت چې کوم دی، د حکومت هم کمزوریانې دي او د این جی اوز هم کمزوریانې دي. او که داسې که موږ رجسٹریشن اتارټیز وګورو نو هغوی سره نه سه ډیټا بیس ته نه ورته پته لګي چې چا رپورټ را کړی دی، نه ورته لګي چې چا رپورټ نه دی را کړی، او کم فنډس چې راځي او په کم مت کې خرچ کېږي د هغې متعلق هم حکومت څخه خپل رپورټ چې کوم دی نو هغه نه تیاروي. نو دواړو طرف ته چې کوم دی نو ګیپس موجود دي.
د قبایلي سیمو د بشري حقونو د کمیشن چیرمین زرعلی خان افریدی وایي چې تیر کال مرکزی حکومت په فاټا، بلوچستان، گلگت بلتستان او د خیبر پختونخوا په ځینې سیمو کې په ځینې غیر سرکاري تنظیمونو باندې د کار کولو بندیز ولګو او د نوي قانون سره به په قبایلي سیمو کې د بشري حقونو تحریک نور هم زیانمن شي.
موږ د فاټا خپل یو این جی او چې هغه کیمپ نوم دی، آی کې هم دلته په صوبه کې پابندی ده، په فاټا کې پیدا او په پنجاب کې به کوي. نو موږ دا یو کوېسچن ده، یو سوال ده چې ګینې کم سیز دلته کې د اینټی سټیټ وي یا د ریاست مخالف وي نو پنجاب کې څنګه موهبه وطن شو.
فارن کنټریبیوشن بل 2015 به د پارلمان د منظورې وروسته د نوي قانون په توګه عملي شي. د نوي قانون کې به غیر سرکاري تنظیمونو، دینی مدرسو او عامو وګړو ته له بهر ملکونو راتلونکو پیسو باندې ټینګ نظر ساتلې کیږي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په پیښور کې د مازیګر درې نیمې بجې کېدونکې دي. د خبرونو لنډیز د شاهین بونیری نه اورو.
ستړي مشه د وخت مهم خبرونه. وزیر اعظم نواز شریف د کورونا چارو وزارت ته ویلي دي چې نن د اسلام آباد دی چوک د ممتاز قادری د پلویانو څخه خالی کی. په داسې حال کې چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ یو غونډه روانه ده. د ممتاز قادری پلویان په اسلام آباد کې راغونډ شوي دي او دغه د پانسه خلاف احتجاج کوي. دا پاکستان د کورونا چارو وزیر مملکت محمد بلیغ الرحمان ویلی دی چې د اسلام آباد په ډی چوک کې د مظاهره کوونکو د لرې کولو لپاره به د تشدد نه کار نه اخلي. نن مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې نوموړي زیاته کړې ده چې حکومت د مظاهره چیانو د منتشر کولو هڅه کوي، خو ولې په دغه اړه د وسلو نه د کار اخستو اراده نه لري. دا جنوبی وزیرستان د توی خلی سلیمان خیلو قومي مشران وایي حکومت دې تر شپېته او هغه کسان ور پرېږدي چې په اجتماعي ذمهواری کې نیولې دي. د پېښور په خیبر ټیچنګ هسپتال کې د ګردو د صفایي د مشین د خرابېدو له کبله 15 کسان مړه شوي دي. خو د هسپتال ویان د خبر به بنیاد ګرځولې دي او وایي چې په هسپتال کې 14 مشینان دي او ټول کار کوي. پرون میرام شاه کې د شمالي وزیرستان د سیاسي ګوندونو اتحاد د ځوانانو سره تر جرګې وروسته لا پولیټیکل انتظامی څخه غوښتنه کړې ده چې بېکوره خلک دې زر تر زره خپلو سیمو ته واستوي او ځوانانو له دې روزګار ورکړي. امریکا څلور نورې جنگي الوتکې د افغانستان هوایي ځواکونو ته ورکړې دي. د امریکا د بارنو چارو او دفاع وزارتونو د ترکیې په جنوب کې د ترهګرو ډلو زیاتېدونکو ګواښونو ته په اشاره سره د امریکایي ډیپلوماټانو او پوځي هلیکارانو کورنیو ته له خپلو ځایونو څخه د وتلو ویلي دي. او د شام چارواکي وایي د پالمیرا تاریخي ښار څخه ماین پاکانو هغه یو نیم سل بمونه لرې کړي چې داعش وسلوالې ډلې د غلطه ځای په ځای کړي.
او د خبرونې په پاتې برخه کې اوریدونکو ستاسو لپاره دوه ونیس پروګرامونه لرو. اول د نړۍ رنګونه چې ګل حیازي جوړوي، ورپسې بیا اف سی آر او پښتانه چې زموږ بل همکار احمد شاه اعظمي یې تیاروي.
د مشال اړیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل ایاز سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغونډ کړي دي. نو لومړی تاسو خبرونه چې په امریکا کې په 1921 کال کې ورک شوی بحري جاز 95 کال وروسته په سان فرانسیسکو کې موندل شوی دی. دغه جاز په اړه ډېر زیات خبرې کړي او مختلفې قصې هم مشهور شوې وي. په هغه جاز کې د عملی په ګډون 55 کسان سپاره ول. دا کښته یو اس اس کینیستا ټیگا له سان فرانسیسکو څخه جاپان ته روانه وه چې د 1921 کال د مارچ په 15 نیټه لادرکه شوې وه. د نیوی اینډ نیشنل اوشن اټموسفیرک اډمنستریشن په بیان کې وویل چې دا د امریکای بحري هغه اخري جاز وو چې په هغه مهال ورک شوی وو چې د جنگ په حالت کې نه وو. کارپوهان وایي چې د طوفاني موسم نه بچ کېدو لپاره د جاز عملی یو محفوظ خلیج کې د پناه اخستو کوشش کاو او په هغه کوشش کې دا جاز غرق شو. د دغه کښتۍ ملبه د سمندر په تل کې په هماغه حالت کې موندل شوې ده. د کیمرو په مرسته د دغه جاز انجن او نور سامان په ښه حالت کې ښودل شوی دی. د نړۍ تر ټولو لوی هوایی جاز تصویرونه خپار کړل شوی دي. دغه جاز تر وسه پورې الوت نه دی پیل کړی. ایر لندر لسم نومې دا جاز 3.2 فوټه یعنی 92 میټره اوږد دی. دا جاز په موجوده وخت کې د نړۍ لوی جاز نه 60 فوټه غټ دی. د برتانیا کار ډیګن برډفورد شایر کې له تیرو 9 کلونو راهیسې د دغه جاز د جوړولو کار روان وو. د ایرلندر لسم په جوړولو 2.5 کروڑ یورو لګښت راغلی دی. دا جاز په هوا کې په یو ځای تر 3 هفتو پورې د ودرېدو صلاحیت لري. دا جاز لومړی د امریکای فوج د نگرانۍ په مقصد جوړولو، خو د پیسو د کمښت له وجې دا پرېښودو. د دې وروسته د برتانیې یوې کمپنۍ هایبرټ ایرو ویکر د دې حقوق ترلاسه کړل. د دې جاز وزن 40,000 کیلوګرامه دی. دا جاز د هلیکاپټر په شان نیغ الوت کولی شي او کوزیدې هم شي. په دې جاز کې تر 8 سلویخت پورې کسان سفر کولی شي. دا جاز به په راتلونکو 3 میاشتو کې خپل لومړی الوت پیلوي. د آیسلند از د کوون کې د نړۍ تر ټولو لوی مسلې حل کولو لپاره داسې پلاستیک جوړ کړی چې لږ وخت کې پخپله ویلې شي. د آیسلند ډیزاینینګ طالب علم ایری جانسن په وینا په نړۍ کې د پلاستیک کچرا یو لوی مسله جوړه شوې ده، نو د دې مسلې د حل لپاره یې متبادل لاره موندلې ده. جانسن ویل چې په نړۍ کې د پلاستیک مصنوعات ریسایکل یا بیا د استعمالولو لپاره جوړیږي او د دې وروسته بیرته وغورځول شي. په پلاستیک کې داسې اجزا وي چې په ماحول کې جذب کېدو کې سلګونه کلونه لګي او همدغه مسله له پیړو راهیسې روانه ده. ایری جانسن د پلاستیک داسې اجزا جوړولو کوشش کړی چې د استعمال وروسته پخپله ویلې شي. د کمپیوټر او موبایل ټلیفون مشهوري کمپنۍ ایپل نوې آی فون ایس ای او آی پیډ پرو معرفي کړی دی. دا نوې آی فون د پخوانی ماډل 5S په شان دی، خو آی پیډ یې غټ دی. ایپل کمپنۍ وایي چې آی فون ایس ای د آی فون شپږم په مقابله کې وړوکی دی، خو ګرافکس او پروسیسنګ یې د آی فون 6S په شان دی. د نوي آی پیډ پرو سکرین 9.5 انچ دی. د نوي آی فون قیمت $399 نه واخلي تر $499 پورې دی. ایپل کمپنۍ وایي چې تیر کال د 4 انچ سکرین آی فون 3 کروڑ فونونه خرڅ کړل شوي ول، خو په روان کال کې د آی فون په خرڅ کې کمی راغلی دی. ایپل کمپنۍ د ګړې قیمت هم کم کړی دی، اوس د ایپل ګړې قیمت $299 دی. په تایوان کې د یو نایاب هیری چې مالیت یې 3 اربه پاکستانی روپۍ دی نمایښ لپاره وړاندې شوی دی. دا هیره به د اپریل په 15 نیټه په هانګ کانګ کې نیلامۍ لپاره وړاندې کیږي. د 10 قیراتو دا بیزوی هیره ده او نایابه هیره هم ګڼل کیږي. اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم زوټوپیا په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د $400 ملیون نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم دی ریوینانت دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د $300 ملیون نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم کنگ فو پانډا 3 دی چې دې فلم تر اوسه پورې د $250 ملیون نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم زوټوپیا په لومړي نمبر، ایلیجنت په دویم او په دریم نمبر فلم میریکلز فرام د هیون دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم کپورز اینڈ سنز هم په دې اونۍ کې په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې د 500 کروڑ روهندي روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم 13 سرور دی چې تر اوسه پورې د 43 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم جے گنگا جل دی چې تر اوسه پورې د 38 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ سینما نوی فلم دی لیجنډ آف ټارزن دویم ټریلر خپور شوی دی. دا یو خیالي فلم دی. په فلم کې د سویډن مشهور اداکار الیگزینډر سکارزګارد د ټارزن کردار کړی دی. دا فلم د مشهور ناول نیکول کی ایڈګار رایس بروک په ناول چې عنوان یې ټارزن دی باندې جوړ دی. په فلم کې ښودل شوی چې ټارزن په ځنګل کې راغټ شي او بیا د هغو کسانو پر ضد مبارزه کوي چې ځنګل ته نقصان رسوي. په فلم کې مشهور اداکارانو سیمیول ایل جیکسن، مارګوټ روبی، هونوسو او کرسټوفر والټس هم کار کړی دی. فلم دی لیجنډ آف ټارزن به د جولای په لومړۍ نیټه نمایښ ته فارا وړاندې کیږي.
You are Tarzan. You may not like who you were. You may have enemies there. But you need to go home.
Your husband's wildness disturbs me.
I need you to scream for me.
He's Tarzan. You're Jane. He'll come for you.
There's 1,000 men down there. 20,000 more on the way. We don't stand a chance.
A normal man can do the impossible to save the woman he loves. My husband is no more than man.
د امریکا هالیوډ مشهور فلم سیریز کیپټن امریکا نوی فلم کیپټن امریکا سیول وار دویم ټریلر خپور شوی دی. دا د سوپر هیروز فلم دی چې پکې مشهور اداکارانو کرسټوفر ایوانس، رابرټ ډاونی جونیئر، سکارلټ جانسن، سباستن ساتن او نورو کار کړی دی. دا فلم د تیر کال ایونجرز ایج آف اولټران دویمه برخه ده. دا ځل په فلم کې خودل شوی چې د سوپر هیروز په دوه ډلو کې تقسیم شي او د یو بل پر ځنګ جنگ شروع کړي. فلم کپتن امریکا سیول وار به د اپریل په 12 نمایښ ته فار وړاندې کیږي.
This job, we try to save as many people as we can. Sometimes that doesn't mean everybody. But you don't give up. The whole world was wrong about you. They're coming for you.
I'm not the one that needs to watch their back.
This doesn't have to end in a fight, Tony.
You just started a war. Final warning. I could do this all day.
All right, I've run out of patience. On the roof!
Hey, everyone.
د هندی سینما اداکار رندیپ هودا نوی فلم لال رنگ رومریټ رخ پور شوی دی. په فلم کې خودل شوی چې د هند په هریانه ریاست کې په یو ښارګوټي کارنال کې د وینی بینک کې د غلا واقعیت خودل شوی دی. د دې فلم ډایریکټر سید احمد افضال دی. دا فلم به د اپریل په 22 نمایښ ته فار وړاندې کیږي. د هندی سینما مشهور مزاحیه اداکارانو بومن ایرانی او ویر داس نوی فلم سانتا بانتا پرائیویټ لیمیټډ لومړی ټریلر خپور شوی دی. په دې فلم کې یو بل مشهور اداکار جانی لیور هم کار کړی دی. دا فلم به د اپریل په 22 نمایښ ته فار وړاندې کیږي.
ہزار دے نوٹ
بنتے 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 پہلے میں نے دیکھا بنتے پہلے میں دیکھا بنتے اچھا ٹھیک ففٹی ففٹی
ڈن مطلب 100 پاجی باقی کے 900 کا کیا ہوگا
لیڈیز اینڈ جینٹلمین دس از دا اسٹوری آف سینتیشور سنگھ سولیر اینڈ بینتیشور سنگھ بولیر بیٹر نون ایز سینٹا اینڈ Banta
میں کچھ اور پوچھ رہا آپ تو کہہ رہے آپ کچھ بتا رہے ہو ہم کو
بتا رہا تھا اب پوچھ رہا ہوں
تو پوچھو
پوچھا تو ہے آپ نے بتایا ہے پوچھا کیا آپ نے
یار جلدی کرو جو بھی کرنا ہے میرے پاس وقت بہت کم ہے
کون سی بیماری ہے آپ کو سر
تم دونوں کو ودیش جانا ہے
پاجی ودیش کتنے ہوں گے
کینیڈا
کینیڈا
سارا ودیش کینیڈا نہیں ہوتا فیجی جا رہے ہو تم لوگ
آج کے تاریخ میں سب سے بڑا ڈون کون ہے اور یہ سانتا بانتا شیر کو پکڑنے کو آیا ہے میرے کو معلوم ہے
امریکہ ہو رہا ہے تمہارے شہر میں فرانسس
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل ایاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې خپل ویلا مسپارم.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان دے سل کال وڑان دے دغه وخت انگریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ورباندې تپل شوی دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه.
په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی، دا ټول غیر آئینی، غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره. اف سی آر او پښتانه
د مشال رادیو په اونیز خبرونه اف سی آر او پښتانه کې مو زه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. د پاکستان پر قبایلی سیمو تپل سوی قانون فرنټیر کرایمز ریګولیشن کې د پولیټیکل ایجنټ قوي اختیاراتو نه یوازې د عام ولس پر ژوند اغیز کړی، بلکې د سیمې خبریالان هم له یو شمېر ستونزو سره مخامخ شوي دي. دا چې د فاټا خبریالان په څه حال کې ژوند تیروي او د پیښو د پوشش پر وخت له کومو ستونزو سره مخامخېږي، اف سی آر او پښتانه روانه خبرونه همدې موضوع ته ځانګړې شوې ده. د 1901 میلادي کال راهیسی پر فاټا باندې د انګریز استعمار قانون اف سی آر د سیمې د ولس ژوند په بیلابیلو حوالو اغیزمن کړی دی. تر دې قانون لاندې د قبایلی ایجنسی د مشر پولیټیکل ایجنټ عام تام اختیارات هغه څه دي چې نوموړی هر وخت او د هر چا په ضد کارولی سي. د شمالي وزیرستان د میرانشاه 45 کلن خبریال نورباران وای پولیټیکل انتظامیه د اف سی آر دفات د عامو کسانو په څیر پر خبریالانو هم عملي کوي او کچیرې په خبریال یې وس نه رسیږي نو بیا د هغه کورنۍ یا قبیله تنګوي.
اف سی آر کې پولیټیکل ایجنټ مقامي انتظامیه ته چې کوم هر قسمه اختیارات حاصل دي هغه په عام خلکو باندې کوم لګو کوي، داسې طریقه کار باندې په صحافیانو باندې هم لګو کوي. فرق تا کا مونگا سے دے کرپشن رپورٹ آلتا او باسو یا مونگا دے پولیٹیکل انتظامی آغا سی زینا رہا او باسو دا آغا دا خپل دے جید دا پرا دے اختاوی او مونگا ہوئی تیارا دا دے الکی دا پرا دے نقصان وردہ یا دے ام خلقو باندے دے بد اکتا سر رازی نیزا مونگا دیر طریقہ کار دا سی دا چی دے سیار کامون پتیغت باندے زمونگ پو ورونو باندے زمونگ پو پتلار باندے یا زمونگا کوم نور راته قبیله ولا کسان دی پاغه باندې داسې دفات ولا جزی مثلا کسا دلته جګړه کړې وا ته دلته په ضمانت کې راغلې وي نو هغه کوم ډایریکټ دی یو د میډیا د په حال کې کوم څه نشه ازادي حاصله ده او صحافیانو باندې لاس نشي ځلای او زمونږ په قبیله کسانو باندې هم لاس دی.
دا چې پولیټیکل انتظامیه د خبریالانو په ضد څه ډول اقدامات کوي او کومې حربې په کار راولي، د شمالي وزیرستان د میرعلي 43 کلن خبریال ناصر داوړ وای دوه ځلې پولیټیکل انتظامیه بندې کړې دي. د نوموړي په وینا لومړی ځل یې د ناقانونه قاچاق یا سمګلینګ په اړه رپورټینګ کړی و او دوهم ځل یې د پولیټیکل انتظامیه د خوشي خلاف څه لیکلي وه.
په پیلنی ځل باندې چې زه پولیټیکلی د اف سی آر لاندې نیولی وم نو 2003 کال وو، تقریبا څلورم میاشت وه چې زه ونیومه د اف سی آر لاندې. ما زه قید کړم او د شمالي وزیرستان د کوم هډکوارټر د میرانشاه جیل کې واچولم. نو 15 ورځې ما تېرې کړې وې. نه زه په دې خبر شوی یم چې په کوم جرم یې نیولی یم، هغه ایم اپ فایل کې هیڅ هم نه دي لیکلي. او چې کله زه بیا راوتم هم په دې حال کې راوتم چې ما ته هیڅ پته نشته چې زه ولې راوځم. د جرم ما ته پته وه چې پولیټیکلي منشا خلاف کم جرنالیست رپورټینګ کوي نو هغه به خامخا جیل ته ځي، هغه به په اف سی آر کې نیول کېږي. او د پولیټیکل سره د اف سی آر یوه داسې توره ده چې هغه هر څوک چې وغواړي نیولی شي. نو په دویم ځل باندې زه بیا په 2015 کال کې پولیټیکلي نیولی وم چې زه یې 4 ورځې قید کړی یم. اووم میاشت وه هغه هم داسې چې څنکه رپورټ مې کولو د اف سی آر خلاف خبرې مې کولې د پولیټیکلي د چکم دوی نجیز کوي کم ناروا کوي د هغې نه مې پرده اوچته کړې وه. نو زه بیا په اف سی آر کې نیولی شوی یم. نن هم پته نشته چې زه د دویم ځل بیا څنګه کای ته تللی یم، جیل ته څنګه تللی یم او بیا څنګه راخلاص شوی یم. ما هغې ډېر کوشش وکړو چې زه د خپل ځان فایل حکومت کې مراوباسم چې زه یې په کوم جرم نیولی یم، په کوم جرم یې خلاص کړی یم. او نه صرف دا لیکلي وو چې اف سی آر لاندې دا مجرم دی.
ناصر داور یوازنی خبریال نه دی چې د پولیټیکل انتظامی لخوا نیول کیږي، بلکې تر دې وړاندې او وروسته هم یو شمیر خبریالان نیول سوي او زندانی سوي دي. د خبر ایجنسی د لنډی کوتل دو دیرش کلن خبریال راحت شنواری وای د 2015 کال د اکتوبر پر 11 نیټه په خپل کور کې ناست وو چې امنیتي ځواکونو له ځان سره بوتلی.
چارواکي رالو، ځواکونه رالو او زه خپل کور نه اوچت کوم. هغوی ته ما خپل کارډ وښایل چې زه یو ژورنالیست یم او ما ته تاسو کوسور وښایئ. زه خپل مشران لرم، زه خپل یونین لرم، پریس کلب لرم. که ما چېرې داسې غلطي کړې وي کې به نو سره هغوی وي نه بس تاسو افسرانو غوښتي او راځی به هغې نه بعد ما سره ډېر عجبه غوندې رویه اختیار کړلی شوه. هغوی ما له سترګې وتړلې، هغوی ما له لاسونه وتړل. یو مجرم په شان کېنولم او هغوی ته بار بار ما چغې وهلې چې زه یو صحافي یم، یو عزتداره سړی یم، یو تعلیم یافته کورنۍ نه مې تعلق ته سرکار له مې ډېر زیات ښېګړي وي، عوامو له مې ډېر زیات ښېګړي وي. خو بهر حال هغوی یو خبره زما نه منله او تر څو ګنټو پورې ورځې پورې زه خپل په ملکه کې وساتلم او په آخره کښې زه هغوی خوشی کړم. اوس پورې ما ته دا پته ونه لګېده چې زه په کوم جرم کې تللی وم او کوم سزا ارمال د کوم جرم سزا ما ته میلاو شوه.
راحت شنواری وایي یوازنی قصور یې دا و چې خپلواک صحافت یې کوي او د ولس ستونزې بیانولې. نوموړی زیاتوي تر دې پیښې وروسته په ذهني توګه متاثره سو او ورسره یې پر عملي صحافت هم اغېز پرېوتئ. بلخوا د شمالي وزیرستان د میرعلي 45 کلن خبریال احسان داور د خپلې سیمې په اولنیو خبریالانو کې شمیرل کیږي. د ده په وینا د پولیټیکل نظامیې لخوا په وار وار د عمر قید او وژنې اخطارونه ورکړل سوي دي.
مونږ ته دومره حده پورې ویل شوي دي چې د سیار لاندې به ټول په جیل کې پروت دي، څوک به د خلاص نه کړي، بلکې د قتل دمکۍ راته میلاو شوي دي د انتظامیې لخوا. خو اوس موجوده ژوند دی زمونږ په موجوده دور کې هم د اف سی آر د ختمېدو د نه ختمېدو خبرې روانې دي. خو قبایلي خبریالان چې دي اوس هم د اف سی آر د تورې لاندې وخت تېروي او که معمولي غوندې داسې خبر راغلو د انتظامیې خلاف چې هغه د اف سی آر په یا د دوی د مفاداتو یا د دوی د دلچسپۍ سره مخالفت لري، نو بیا د هغې خبریال خیر نه وي. دې کې بالکل شک نشته چې د اف سی آر شروع د ورځې نه ډېر ظالمانه استعمال کېږي، ناانصافي پکې کېږي او د خلکو په مختلفو طریقو سره د تاثیر کولو دپاره دا استعمالېږي. بلکې مونږ دا ویلی شو چې اف سی آر به ذات خود اس قانون ته نه دی، بلکې دا د پولیټیکل ایجنټ او د ده د عملې د خولې نه وتلي الفاظ دي چې هغه کم قسم که ښه ووتل که بد ووتل دا د اف سی آر شکل دی.
د فاټا یو شمیر خبریالان په دې نظر دي چې تر اف سی آر لاندې پولیټیکل انتظامیې د دوی شخصي او کورنۍ ژوند اغېزمن کړی، خو زیاتره وخت یې له نورو قبیلو سره هم په جنجال کې واچوي. ناصر داوړ وایي چې دوی نه یوازې د اف سی آر له کبله له ستونزو سره مخامخېږي، بلکې پولیټیکل انتظامیه پر نورو قبیلو د لګول سوو جرمانو لامل هم دوی ورته په ګوته کوي.
چې یو قوم که څه جرم وکړلو یو رپورټر یې رپورټ کړي نو په قوم باندې یو کروڑ روپۍ جرمانه ولګوي. پولیټیکل ته چې کله ورشي هغه ته وایي چې مونږ خو نه ده باندې لګوله، خو د فلانکي رپورټر د اخبار والا د ریډیو والا د نماینده دا خبر لګولی دی، لہذا هغې نقصان درکړی دی. که هغې دا خبر نه وه لګولې نو تاسو ته باید مثلا نه وه. صرف یوازې دا نه چې پولیټیکل دې تنګوي، په قومونو دې هم تنګوي. قومونه به هم در لګي چې تا د پښتو وطن دی او هغلته ورشه د سړي سره حساب کتاب وکړه. د سړي خو ته ډېر زیات خراب کړی، تو خو یې بدنام کړی. نو بیا که تاته قوم راځي او قوم سره جرګې کوي نو بیا هغه یوه بېله مرحله ده. خو دا چې اف سی آر د یوه صحافي دپاره په قبایلي سیمه کې یو غټ رکوټ دی، څو پورې قبایلي صحافیان د اف سی آر د تورې نه وتي نه دي. صحیح طریقې سره جرنلیزم کول هلته انتهایي ګران دي. که یو صحافي په سټل ایریا کې یا په بل بچي کې په بل ملک کې پولیټیکلي خلاف څه خبره وکړه نو زما ماشومان به هلته په کور کې په قبایلي سیمه کې اوچت کړي، زما ورونه به اوچت کړي، زما قام قبیله به اوچته وي.
په قبایلي سیمو کې د ځایي خبریالانو په وینا که یو خواته د تقریر او تحریر ازادي نسته، نو بل خوا د برېښنایي او چاپي رسنیو پر رایستلو هم بندیز دی. راحت شنواری وایي تر اف سی آر قانون لاندې په قبایلي سیمو کې څوک مجله یا ورځپاڼه نسي چاپولی او نه هم چارواکي خبریالانو ته په اسانه کره معلومات ورکوي.
داغی قانون لاندی پا قبائلی سیمو که پبلیکیشن ایکٹ نیشتا ده علتا یو کس نه اخبار کولاو لیشی نه رسالہ کولاو لیشی او نه ناسی بل سمواد چاپ کولیشی هم دارنگی قبائلی صحافیان چی مختلف و میڈیا هاوس سر اخبارات و سر ریڈیو گانو سر تلویزیون سر کار کی ناغوی تا هم یو شمر مسئلے در مخوی اوی دا طول نغتا مسئلہ دارا چی دا معلومات و رسائی ورطا نیشتا ہے کچاری یو جرنالیستو باڑی چی دا یو سرکاری افسر خصوصا پولیٹیکل ایجنٹ یا غم رستیال نتبوسو کم چی پہن محکمہ صحت کی سراوان دی ڈاکٹر والی نراجی ہسپتال کی خد ڈاکٹر والی نیشتا ہے یا پا تورخم کی یاد آسی پا نور زائینو کی سکول سو مکتب کی استاز نشتا ہے یا دے دا پارا سمرا فنڈو نہیں خیستلی شوی جرنالیستا بلکل معلومات نو ورکړی کیږي او کچری بیا د معلوماتو حاصلولو یا عوام مسایلو په اجاګر کولو کې جرنالیست یو آزاد ذریعو نه معلومات واخلي او هغه ستوري د دغو حکامو یا چارواکو خلاف ولاړ شي نو هغې خلاف بیا عملي کاروایی کیږي هغو په ځینو کیسونو کې اوچت کړي هم دي جیلونو کې هم اچوي او که کچارې جیل کې یو وانه چي نو هغوی تر بورته هغوی تر زامنو ته سی سی آر د لاندې په تحصیل کې مختلفې مقدمې جوړیږي
د خبریالانو د دې وزا او دوی ته د اف سی آر لکبله د پولیټیکل نظامی لخوا د ورپیښو ستونزو په اړه مې د ځینو قبایلي ایجنسیانو له پولیټیکل ایجنټانو سره د تماس هڅه وکړه خو د نظر په اخیستو یې بریالی نه شوم تر هغه وروسته مې د خبر ایجنسی له یو مشر خبریال 45 کلن ابراهیم شنواری سره تماس ونیوی نو نوموړي راته وویل چې په اف سی آر کې د خبریالانو حقونه هم تر پښو لاندې سوي خو په دا وروستیو کې یو شمېر داسې بدلونونه او پیښې رامنځته سوي چې د پولیټیکل انتظامی او اف سی آر نفوذ د پخوا په پرتله لږ کم سوی دی
یورسم کار د اف سی آر کې د ترمینونو راغلل د خپل ځکون په وخت کې دا غیر نه پس هم د انتظامی یا د پولیټیکل ایجنټ چې کوم اختیارات او غتر ته حدا پورې کم شو موږ دانش ویلای چې بیخي کم شو یا ډیر حدا پورې کم شو او په دومره موده کې بیا د کبایي خبرارانو شمیرم چې تقریبا درې یا درو چند زیات شو که زه غدا ویم چې په 2001 او 2002 کال کې په ټول کبایي سیمو کې د ټرایبل یونین اف جنډرز کوم چې هغه ځای اتحادیه ده د هغه شمیره چې واده ممبرانو یا د غړو هغه بس نږدې سره پورې یا سپک سلاوه اوس دا شمیره تقریبا تر نیم سو پورې رسیدلې ده بل سیاسي ګوندونه اوس فعالیت اجازه ورته شوې ده د غنی ټولنې چې هغه اوس ډېر فعال رول لوبوي د وجه نه اوس انتظامیه چې دا هغه سي قدغنونه یا هغه سي بندیزونه یا هغه سي خندان نه جوړي کوم بچي هغه مخکې کوله
بلخوا د مومند ایجنسی 45 کلن خبریال شمس مومند وای چی دوی ته څو ځلې د مومند ایجنسی پریس کلب ته د سیاسي مشرانو د اوربلول لکبله د پولیټیکل نظامی لخوا د یاد کلب د بندولو اختار نور کل سوی دی خو د په خبره بیا هم په قبایلی سمو کې د سیاسي فعالیتونو تر اجازه ورسته خبریالان ته ورپیښ ستونزې لږ کمی سوی دی
ځکه چې سیاسي ازادي ملو شوې ده نو دا یو سپورت صحافیانو ته ملو شوې ده چې کله هغوی رښتیا خبر ورکړي او هغې کې ذاتي مفادات یا دا قسم لسدغه نه وي بیا سیاسي کسان د هغوی په ملاتړ ته ودرېږي او اوس پولیټیکل انتظامیه کې هغه هم د اف سی آر د موجودګۍ باوجود اوس پولیټیکل انتظامیه په خپل ځان کې څونه څه نرمي راوستې ده او هغوی په صحافیانو باندې هغه سې برای راست لاس اچولو نه ډډه کوي څنګه چې به د نن نه شپږ ګټه کاله مخکې کوله
د قبایلی سیمو خبریالان د عام ولس په څیر له فاټا څخه د اف سی آر د پورته کېدو غوښتونکي دي او وایي چې اف سی آر د دوی د بیان ازادي چې بنیادي بشري حق دی تر پښو لاندې کړی او نس کولای چې خپل یا د ولس ژغ په آزاد توګه تر رسنیو ورسوي اف سی آر او پښتانه نننۍ خبرونه هم دومره وه راتلونکي خبرونه کې تر اف سی آر لاندې په قبایلی سیمو کې جرګو ته کتنه کوو تر بیا مزه احمد شاه اعظمي پر ستر څښتن سپارم خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ